تازه اینجا در استودیو سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی، قدرمن اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، په روان یو سات کې د افغانستان په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو. وابوري چې په ملګرو ملتونو کې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان لپاره د دې سازمان ځنګړی استازي د افغانستان په راتلونکو څرګندونو کې دي. نور ریپورتونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د خبرونو سرچکی، افغان حکومت په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو دراوستلو ژمنې تازه کړې. په څلورو جنوبي ختیځو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین پیل شو، او په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف په هوایي حملو کې یو څلوېښت تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړی استازي وای په دغه هیواد کې د سولې بهیر پرته د ثبات او پرمختګ هڅې لستون سره مخامخ دي. نیکولایس هایسم چې د سیشن په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه وینا کوله، ول چې تیر اونۍ یو ځل بیا د طالبانو له سیاسي دفتر سره لیدلی او ټینګار کړی دی چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د ویلا هم د طالبانو د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نه دي. نوموړي هغو پنځو ستونزو ته اشاره وکړه چې افغان حکومت په 2014 میلادي کال کې ورسره مخامخ دی. په دې ستونزو کې اقتصادي رکود، په حکومت کې دننه سیاسي اختلافات، د دولت مخالفینو د بریدونو ډیروالی، د بهرنۍ مرستو جلبول، او په هیواد کې د سولې او امنیت ټینګښت دی. هایسم زیاته کړه هر هغه لار چې افغانستان یې سولې ته د رسیدو لپاره پر مخ وړي، ملګري ملتونه به په هغه کې د ښځو د رول ملاتړ وکړي تر څو د ضمانت ترلاسه شي چې د ښځو غږ تر ټولو رسیږي او حقونه یې خوندي کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرا رئیس عبدالله عبدالله دواړو د سیشن په ورځ د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو دراوستلو ژمنې تازه کړې. له ولسمشر معنی څخه په یوه اعلامې کې ویل شوي چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پریکړه انفرادي نه، بلکې د حکومت مشرتابه د ملي شورا د دواړو جرګو د استازو، د هیواد سیاسي او ملي شخصیتونو، او هم په انتخاباتي اصلاحاتو کې د ځانګړي کمیسیون د وړاندیز پر اساس په یو ګډ تفاهم کې ترسره کیږي. په اعلامې کې دا هم راغلی چې د همدې اصلاحاتو په هدف د غوراوي کمیټې کار ډیر ژر پیل سي، او افغان حکومت په دغه کمیټې د فعالیتونو او اجراتو بشپړ ملاتړ کوي. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې د ناټو عمومي منشي د سیشن په ورځ کابل ته د رسمي سفر پر مهال افغانستان سره د ناټو او نړیوالې ټولنې د مرستو پر دوام په افغان حکومت کې د اصلاحاتو پر راوستلو مشروط وبلل. یانس سټولټنبرګ له ولسمشر غنی سره په یو خبري کانفرنس کې ویلیو چې اصلاحات نه یوازې د ناټو بلکې په خپل د افغانستان لپاره ډیر مهم دي. نو موري ویلي که هر څومره په افغانستان کې له فساد سره مبارزه جدي او ګړندۍ وي، هغومره د ناټو او نورو هیوادونو په پارلمانونو کې د سیاسي ملاتړ لپاره ورته ډیر زمينه برابرېږي. د افغانستان په سلورو جنوب ختیځ ولایتونو کې شاوخوا 900,000 ماشومانو ته د ګوزان واکسین کمپاین پیل شو. دا کمپاین د سیشن په فورس په لوګار، پکتیا، خوست او پکتیکا کې پیل شو او درې ورځې به دوام وکړي. د لوګار والی محمد حلیم فدایي دا د هغو هڅو یو برخه بولي چې باید تر 2013 میلادي کال پورې په افغانستان کې د ګوزان ناروغي په بشپړ ډول له منځه یوړل شي.
نظام هغه تعهد چې دی نړیوال ټولنې سره کړی دی چې تر 2013 کال پورې به د ګوزان کیسونه د افغانستان نه محو کوي. همدې تعهد باندې ولاړ یو. نن ما شخصا همدارنګه امنیت قمندان، همدارنګه ښاروال، همدارنګه په ټولو ولسوالیو کې ولسوالان هغه کلو باندو ته ورغلي دي تر څو هلته د ماشومانو ته هم د پولیو واکسین او هم ویټامین ای په قطري اساس کې ورته ورکول کیږي.
د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان د راپور لمخې دغه ناروغي اوس یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. یو باور ته دی چې په افغانستان کې د نامنې لقبل واکسین کوونکي نسی کولای دغه کمپاینونه په سمه توګه مخته یوسي، او بل لور د کورنیو بې پروايي هم د دې لامل بلل کیږي چې له هم په دې هیواد کې د ناروغي تر اوسه لمنځه نه ده تللې. بیا هم شراغلست. له یمن څخه راپورونه وایي دغه هیواد په شمال کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د هوایي بمبار په نتیجه کې لږ تر لږه یو څلوېښت تنه ملکي وګړي وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. عین شهیدان وایي لږ تر لږه دوه بمونه پرون په هجر ښار کې د ګڼګونې په یو مارکیټ کې ولګیدل. دغه شهر تر ډیره د شیعه حوثي اغیانو په لاس کې دی. د سعودي په مشرۍ ائتلاف دوی دغه راپورونه ارزوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې له هغه راهیسې چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د 2015 میلادي کال د مارچ له وروستۍ څخه د یاغیانو په وړاندې پوځي کمپاین پیل کړی، تر 6200 ډیر کسان وژل سوي چې نیمایي یې ملک وګړي وو. د امریکا د بهرنی چار وزیر په پام کې لري راتلونکي اونۍ مسکو ته په خپل سفر کې له سوریې څخه د روسي ځواکونو د ایستلو او په هغه هیواد کې د سیاسي انتقال د بهیر په اړه خبرې وکړي. جان کيري د سیشن په ورځ ویلي چې دی به د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه به خبرې وکړي. کيري وایي د سوریې د سولې د بهیر یو ډیر مهم پړاو ته رسیدلی دی. روسیه د ولسمشر پوتین په سفارښتنې سره وروسته له هغه له سوریه څخه د خپلو پوځي ځواکونو ایستل پیل کړه چې په جنیو کې د سوریه د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره د نړیوالې ټولنې په منځګړیتوب د سولې خبر لپاره هڅې روانې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر هغه څه انتقاد وکړ چې د هغه هیواد انتخاباتي کمپاین پر مهال د ویرې او تاوتریخوالي خورول بللی دی. ولسمشر اوباما پرون په واشنگټن کې د سینټ پیټریکس په مناسبت جوړ شوي مراسمو کې د وینا پر مهال خبرې کولې او د روان ولسمشریز کمپاین په لړ کې د شخړو ډک او پاروونکي اقدامات د نه منلو وړ وبلل.
I reject any effort to spread fear or encourage violence.
دا وی زه هر هغه څه ردوم چې ویره خوروي او تاوتری خالي تلمونه وي. خلکو ته د خبرو موقع نه ورکوي او یا هم امریکایان له بل سره اچوي. زه د وګړې په هیڅ چې لا هم مشري په واکې لرم، د هیڅ هغه کس ملاتړ به ونه کړم چې دغه ډول سیاست کاروي. لولس مشر اوباما اشاره په ځانګړي ډول هغو شخړو ته وایي چې تېره جمعه د امریکا په شیکاګو ایالت کې د جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ترامپ د پلویانو او مخالفینو ترمنځ ونښتې. اوباما وایي دی یواځنی کس نه دی چې په دې پېښه کې خواشینی سوی دی. د اوباما په خبر امریکا هغه هیواد دی چې د بیان ازادي په کې تر ټولو مهم حق بلل کېږي او باید وساتل سي. او د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د فرانسې او بلجیم د ګډ توریزم ضد مبارزې پر مهال یو مشکوک وسلوال وجل سوی دی. د بلجیم د څارنوالۍ دفتر د مارچ پر 15 ویل چې پولیس د وزنګله په جنوبي برخو کې د یو اپارتمان د پلټنې لپاره ورغلی وو چې د کور د دروازې له خلاصولو سره پرې امنیتي ځواکونو ډزې وسوې. پولیس شاوخوا 15 ساعتونه وروسته پر کور یرغل ورور او یو مشکوک کس چې کلاشونکوف ورسره وو وجل سو. دغه دفتر زیاتوي چې د پیښې په اړه پلټنې دوام لري. په دې عملیاتو کې څلور پولیس ټپیان شوي دي. په بلجیم کې تر اوسه 11 کسان نیول شوي او د پاریس د تیر کال په بریدونو کې په لاس لرلو تورن شوي دي. د خبرونو پای.
سید کمال شارف او چې د افغانستان او نړۍ خبرونه یې درواورول، مننه ترې کوو. دوستانو تاسو کولی شئ دا نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. په دې خبرونه کې وړاندې د ریپورتونو موضوعات لرو. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې مو د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي نیکولایس هیسم له څرګندولو خبره و چې وایي افغانستان به په 2014 کال کې هم له هغه ستونزو سره مخ وي چې په 2015 کال کې و. له دې به هم خبر شي چې پاکستاني چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه وانخلي له پاکستان نه به وایستل شي. په لغمان کې دینی عالمانو په یو غونډه کې د جګړې پر خېلو خو غکړی چې نور د جنگونو لاس واخلي او سولې ته دی راشي. د بغلان په دندغوري سیمه کې یو شمېر خلک د سیمه ییزو پولیسو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي. دا او نور رپورټونه د افغانستان په اړه لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې روسیې له سوریې څخه د خپلو ځواکونو ایستل پرون پیل کړی دي. د انصاف په لټه او ازادي اورېدونکو پروګرامونه هم له یاده مباسي. سمو غلا ساده راډیو ناوړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولایس هایسم وایي دغه هیواد په 2014 کال کې هم له هغه ستونزو سره مخ دی چې په 2015 کال کې و. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په ټولو برخو کې د افغانستان د پرمختګ لپاره د دې هیواد سولې وړتیا ده. هایسم پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د سولې بهیر کې برخه اخلي. تفصیل فریبا ظاهر ناوړو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي پرون دغه سازمان د امنیت شورا په حقي غونډې کې خبرې کولې چې د افغانستان او لیبیا د وضعیت ارزول لپاره جوړه شوی و. نیکلاس هایسم په غونډه کې ویل چې افغانستان به په 2014 کال کې د تیر میلادي کال په څیر له یوې جدي ازموینې سره مخامخ وي چې باید په دې کال کې سیاسي انتقال په سمه توګه بشپړ او اقتصادي او امنیتي خنډونه له مخه لرې کړي. هایسم زیاتوي د افغانستان حکومت باید د خپل ځان د ژغورلو لپاره 15 ستونزې هوارې کړي، مخ په ځوړ اقتصادي حالت چې له کبله د بیکاری کچه ډېره سوې ده، د وسلوالو مخالفینو جګړې چې د ډېرو خلکو په باور هیڅ شوالی نه دی پکښې راغلی، او د سیاسي بیلوالي یوه فضا چې ورځ تر بلې ترمنځ واټن ډېرېږي په دغو ستونزو کې شامل دي. پر دې سربیره باید افغانستان د روان کال په دوبي کې وکولای سي د وارسا او بروکسل په غونډو کې یو منځمهالی مالي ملاتړ ترلاسه کړای سي، او بلاخره شغلې هی سم یوې دایمي سولې تر رسیدل هغه څه بولي چې له دې پرته به په نورو یادو سویو څلور برخو کې پرمختګونه له ګواښ سره مخامخ وي. نیکلاس هایسم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې په 2014 کال کې به د ملي یووالي حکومت لپاره د بقا خوندیتوب یو لوی ازموینه وي. هایسم دا هم وایي چې بقا به حرکتي او یا د اوبو پر لوري مزل کول کوم معنی نه لري، بلکې له ستونزو سره باید جدي چلند وسی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي د غرض د اقتصاد حکومت ولی په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو او نور مسایلو سربیره په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګښت تمرکز وکړ. هغه ویل چې افغانان سولې غواړي، هغوی د سولې مستحق دي، او تر ټولو مهمه ده چې سولې ته اړتیا لري. هایسم د غونډې ګډونوالو ته ویل چې تیرونه یې یو ځل بیا د طالبانو له سیاسي دفتر سره لیدلی او ټینګار کړی چې د افغانستان سوله د افغانانو په خپل منځي خبرو پورې تړلې ده، او طالبان باید په دې مذاکراتو کې برخه واخلي. خدای زیاتوي چې طالبان لا اوس هم له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده نه دي. نیکلاس هایسم ټینګار کوي چې هر لار د افغانستان د سولې لپاره پرمخ وړل کیږي، ملګری ملتونه به په دې بهیر کې د شوزو ګډون وهڅوي ترڅو کاراسي چې د افغان میرمنو ژغونه د ټولو غوژونو ته رسیږي او د هغوی حقونه خوندي پاتېږي. نوموړي د غرض په تیر یوه کال کې په افغانستان کې ملکي تلفاتو ته هم اشاره وکړه، او وی ویل چې په دې کال کې تر 11,000 ډیر ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي دي چې څلورمه برخه یې ماشومان وو. د هایسم په خبره د دغو تلفاتو ترشا د هغوی د پاتکسانو غم او ماتم باید هیر نسی.
و موردل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پروند ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې ویل چې وسلوال طالبان لام لا افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو لپاره نه دی چمتو. خو پاکستانی چارواکي هم وایي چې طالبانو ته خبرداري ورکړي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه وانخلي لا پاکستان نه بو وایستل شي. ول کېږي چې دوه اونۍ مخکې د طالبانو مشرتابه له پاکستاني چارواکو سره په یو ناسرګن ځای کې لیدلی، خو د پاکستان دی وړاندېستي د نه ځواب ویلې. ملالې بشیر یې په اړه رپورت لري.
د سولې د خبرو وړاندیزونو ته دا ځل هم د پخوا پشان طالبانو په ښکاره توګه د منفي ځواب ویلې، او اوس راپورونه راغلي چې د پاکستان وړاندیز یې نه دی منلی. رويټرز خبري اجانس راپور ورکوي چې دوی اونۍ مخکې د پاکستانی چارواکو او د طالبانو د عالی شورا د غړو ترمنځ په یو نامعلومه ځای کې پټه غونډه شوې وه، خو د غړډلې د مارچ میاشتې د سولې په خبرو کې برخه اخیستل رد کړی دي. د پاکستان یو لوړ پوړی چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي چې د طالبانو مشرتابه ته خبرداري ورکړي چې د سولې خبرو ته حاضر سي او کنه نو له پاکستانه دی ووزي. د د پوینا دا اقدام یوازینی کار و چې پاکستان کولای سو د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یې وکړي. دغه پاکستانی چارواکي ویلي هغه وخت تیر سوی دی چې دوی د طالبانو په ډله زیات نفوذ درلود، او دا ډله اوس د پاکستان په کنټرول کې نه ده. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر شاه او خوادری اونۍ مخکې ویلي وو چې د سولې او خبرو پروسه به د تل لپاره طالبانو ته پرانستې نه وي، بلکې هغوی د دې کار لپاره یو ټاکل سوی او ځانګړی وخت لري. شاغلی اتمر له روسیې څخه د سلګونو میله وسلو ترلاسه کولو په مراسمو کې ویلي وو چې د څلور اړخیزه غونډې غړي هیوادونو پریکړه کړې ده چې باید د هغو ډلو پر وړاندې چې سولې ته غاړه نه ایږدي جدي اقدام وسي. طالبانو ته د پاکستان له آخري خبرداري سره د دغه هیواد دوه چارواکي چې نومونه یې نه دي یاد سوي وایي طالبان د خپلو پسرلنیو حملو لپاره تیاری نیسي او بیرته په افغانستان کې حملې پیلوي. د پاکستان یو متقاعد جنرال چې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې دخیل دی، رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې په افغانستان کې د جګړې په میدان کې د طالبانو پرمختګ د سولې د خبرو موضوع ته تغیر ورکړی دی. د پوینا کې پاکستان له دغه هیواد د طالبانو د استلو خبرداري ورکوي. دا موضوع به دومره اغیزمنه نه وي ځکه دا ډله به په پاکستان کې د پخوا په شان په تنځایونو ته اړتیا نه لري. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو څېړونکی احمد سعیدی په دې باور دی چې اسلام آباد او طالبان دواړه هڅې کوي چې ځانونه له دغو کورني او بهرني فشارونو لیرې کړي. ښاغلی سعیدی ازادي راډیو ته وویل دې هر څه ته په پام سره پر پاکستان باید تکیه ونه سي. طالبان او پاکستان دواړه هڅه کوي چې د سولې خبرې وسی، خو ځکه چې طالبان په قطر کې د اسلامي امارت په نامه دفتر لري او دا دفتر باید په رسمیت وپیژني. افغان حکومت په قطر کې حضور نه لري. پر همدې بنسټ مذاکرات ځنډیدلي دي. هغه څه چې پاکستانیانو طالبانو ته ویلي دي چې هغوی به وباسي، اوس مهال دغه رښتیا او صادقانه خبره نه ګڼم. په واشنگتن کې په وډورډ ویلسن انسټیټیوټ کې یو څېړونکی مایکل کوګلمن وایي د پخوا په پرتله طالبان اوس جګړه درولو ته ډیر کم لیواله دي. د کوګلمن په وینا د وروستیو پرمختګونو سره او شایي په راتلونکي کې هم طالبان برتری لري او نه غواړي له جګړې لاس وکاږي. نفیس زکریا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وایي له طالبانو سره د وروستۍ لیدنې په اړه نه دی خبر. د ده په وینا هیواد یې نه دی خبر چې څوک له چا سره ویني او د هغوی د خبرو اجنداوې څه دي. ټاکل سوې وه د سولې مستقیمې خبرې د مارچ میاشتې په لومړیو کې د افغان حکومت د هیئت د طالبانو، چین، پاکستان او امریکا د استازو په ګډون په اسلام آباد کې وسی، خو طالبانو په دې خبره کې خپل ګډون رد کړ. د سولې د خبرو راتلونکي څرګند نه دی او پښتنه دا ده چې آیا د طالبانو له حضور پرته به څلور اړخیزه غونډه تر سره سي او کنه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په لغمان کې دیني عالمانو د جګړې پر خېلو خواو غږ وکړ چې نور د جنگونو لاس واخلي او والي ته د غاړه کېږدي. لا دې غونډې درې ونې وړاندې هم دیني عالمانو ورته غونډه کړې وه چې دا د هغې په تعقیب بله جوړه شوې غونډه ده. په اړه یې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شمامود شینواري رپورټ راستولی.
مولوی عبدالغفور خمینی وویل په هیواد کې د روان وضعیت په اړه دیني علما مسؤل دي چې خپل غږ پورته کړي او د خپلمندي جنگونو پر ضد فتوا ورکړي.
ځکه علما د عوامو مرجع ده، اهل علم دي، دا عوام اعتماد ده، اونو شو مطلب باندې دا یو ډیر معتمد مرجع ده او د علما مسؤلیت د الله په نسبت باندې ده. لکه څنګه چې دی دا ولس اول دوه سالو په مقابل کې جهاد ته تشویق کړي، اوس دا ولس او دا ملت سولې ته تشویق کړي. دا د علما بهتري ونډه ده، د منابرونو په محافلو کې، په مساجدو کې، په درسي حلقو کې دا د علما ونډه ده چې دا سوله تشریکی کې د موږ ملک امن امان او سوکالي رشي.
یو بل دینی عالم مولوی محمد یونس شمخیل ویل په سوله او یووالي کې د هیواد او اسلام ګټې نغښتې دي. نو موري ویل دا چې اوس د دولت مخالف لوري حزب اسلامي حکومت سره د مخه مخبرو تلوالتیا خودلې دا د سولې راتګ لپاره شین چراغ دی. دی وای نورې وسلواله ډلې دی هم د ملي ګټو خوندیتوب په خاطر د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
زه دا دوه ورځې کې چې خبر شوم چې محترم حکمتیار صاحب صلح ته لیوال دی، زما خپل نیکپالی دا دی. حکمتیار لیواله دل د سه فکر وکړي چې ټول افغان لیوال دی او ان شاء الله دا به کامیاب ګام دی صلح او صلح به بیا راځي ان شاء الله. زما دا یقین دی چې دغه پراتلو باندې افغانستان کې به امن برازي او صلح پر ایران به مضبوطی.
د لغمان د حج اوقاف رئیس نجیب الله هاشمی ویل دا د دینی علماو مسولیت دی چې د دولت مخالف لوري سولې ته وهڅي. هاشمی وایي په دې ټولنه کې دغه ډول حرکتونه ګټور دي او دینی علما به تر هغه پورې خپل ناس ته دوام ورکوي تر څو له هیواد د خپلمندي جنگورو ټغر ټول شي.
علما یعنی ډیر زیات سکولې شي چې د خپل وطن لپاره سرقم قومونه منسجم کی، سرقم اتفاق او اتحاد ته خلق راو بلی. یقینا علما کرام په دې کې ډیر ویل لاس رلې شي او موږ باندې خاطر باندې علما دې ته هڅو او دې اندغه هدف هم د دې غونډې اندغه د علما کرام نور د پخوا په سیر باندې آرام کیننی.
د لغمان دینی علماو د سولې او یووالي په خاطر د ناس داسې محل تر سره کړ چې لیوی خو د حکومت او طالبانو ترمن د خبرو هڅې روان دي او بل پلو د حکومت مخالف لوري حزب اسلامي دولت سره د مخامخ خبرو تلوالتیا خو دلې او په پام کې د چ پنګدې راتلونکو کې د دوی ترمن د روغې جوړې خبرې تر سره شي.
بلخوا د مشانو جرګې رئیس او غړي د هیواد امنیتي وزیر د اندېښنې وړ ګڼي. د مشانو د جرګې غړو پرون په اکثریت سره دا پریکړه وکړه چې امنیتي مسؤلین په دې اړه د ځواب ویلو لپاره جرګې ته ورغواړي. اجمل تورمانی په اړه رپورټ لري.
که څه هم افغان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو او تاوتریخوالي د ختمولو لپاره شیبې شمیري، خو د جګړې لمن لا هم په هیواد خوره ده. بلخوا د نوي کال په درشل کې په سیاسي غونډو کې هم د امنیتي وضعیت د خرابېدلو او د ولسوالیو د سقوط خبرې تیزی شوې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مستمیار د سه شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ځینو ولسوالیو سقوط له شرمه ډک وبلو. خغلی مسلمیار ټینګار وکړ چې طالبان او داعش د افغانانو دښمنان دي او تر کومه چې د سولې خبرې وي نتیجې ته رسیږي د دغو ډلو په وړاندې به جګړه روانه وي. هلمند، کندز، روزګان، ننګرهار د مشرانو جرګې د غړلو خوا د نامنو ولایتونو په سر کې یاد شول. سناتوران له افغان حکومت نه غواړي چې د دغه هیواد د دښمنانو د ځپلو او د لاسته سیمو د بیرته نیولو په هدف لاس په کار شي. د مشرانو جرګې غړی ګلاغا اعظمي ټینګار کوي چې د ځینو ولسوالیو سقوط او د امنیتي ځواکونو په شاتګ وسلوال مخالفین باجوړه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت د امنیتي وضعیت د ښه کېدلو او له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې په خاطر د پوره چمتووالي خبره کوي. د دفاع وزارت د وایم رسیال محمد رادمنش ازادي رادیو ته وویل چې د دولت د وسلوالو مخالفینو ځپل لپاره ځانګړي پلانونه ترلاسه نه دي لري.
مونږ هغه څه چې راته مسؤلیت سپارل شوی او زموږ رسالت دی د خپلې وینې تر وروستي څاڅکي پورې ورنه دفاع کوو. هر ډول ستونزې چې په راتلونکي کې زموږ ټولنه اغېزمنه کوي موږ به یې پر وړاندې محاربوي پلانونه جوړ او ترسره کړو.
سګنې ژمې د تېرو کلونو په پرتله د سختو نښتو شاهد و. که څه هم د امنیتي چارواکو په وینا په ژمي کې وسلوال مخالفین امنو پټنځایونو ته تلل، خو سږ کال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خپلو جګړو ته دوام ورکړ. بلخوا امریکایي چارواکو 2018 زیږدیز کال د افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره له ننګونو ډک کال بللی دی او ویلي دي چې افغانستان به په دغه کال کې د پراخو جګړو شاهد وي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د سولې لپاره د مدني ټولنې د بنسټونو شبکه له مخالفینو سره د حکومت د سولې خبرې ضرور غنی. د دې شبکې غړو پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې تاکید وکړ چې حکومت باید په دې خبرو کې د افغانستان خزي او مدني ټولنې لپاره ونه پرسي. تفصیل خان محمد سین دروري.
سره له دې چې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت خبرې چې په پام کې و د مارچ په لومړیو کې به وشي ځنډیدلې، خو د سولې لپاره د مدني ټولنې د بنسټونو شبکه اکسوم په دې خبرو کې د افغانستان د ښځو او مدني ټولنې پر وړاندې تاکید کوي. د دې شبکې غړو د سه شنبې په ورځ په کابل کې له طالبانو سره د دې خبرو له سره پیلول ضروري وګڼل او ویل چې حکومت د دې لپاره یو هر اړخیزه ستراتیژي جوړ کړي. دوی یو اعلامیه هم خبره کړه چې د یاد شبکې غړي حمیرا ثاقب ولوسته.
با توجه به تغییرات مهم و اساسی اخیر در ساختار شورای عالی صلح،
دیوول د سولې د عالی شورا جوړښت د سولې لپاره سلور اړخیزو هڅو، د مخالفینو د حملو زیاتوالی او د ملکی تلفاتو زیاتیدو ته په کتو سره د سولې لپاره د مدني ټولنې د بنسټونو شبکه دغه مذاکرات مهم ګڼي او د مدني ټولنې او خزو ګډون پکې حتمی ګڼي.
در روند مذاکرات صلح حتمی میداند.
د شبکې د سولې لعالی شورا وغوښتل چې په دې خبرو کې د هیواد د ښځو 15 کلنې لاسته راوړنې، د بیان ازادي، مدني پرمختګونه او بشري حقونه خوندي وساتل شي او د هیواد پر اساسي قانون د معامله ونه شي. د سولې لپاره د مدني بنسټونو د شبکې غړو دا هم وویل چې د سولې د عالی شورا په جوړښت کې دي داسې کسان ځای پر ځای شي چې مخالفین پرې باور ولري. په ورته وخت کې د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي رادیو ته وویل د دې شورا په نوي جوړښت کې د افغانستان خزي او مدني ټولنه په پام کې نیول شوې او د سولې په خبرو کې به هم ونډه ورکړل شي.
در تشکیل جدید شورای عالی صلح خانما در
د سولی د عالی شورا په نوی جوړښت کې شتځې د مرستیالانو او مشاورینو په پوستونو کې سته او مدني ټولنه ته هم حق ورکړل سوی چې په مذاکراتو کې برخه واخلي او خپل نظریات له مخالفینو سره شریک کړي.
له طالبانو سره د سولې د خبرو په تیرو څلورو پړاوونو کې د ښځو او مدني فعالانو نه ګډون د ښځو د حقونو او مدني فعالانو له غبرګون سره مخ شو. دا په داسې حال کې ده چې لا معلومه نه ده وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضرېږي او که نه، خو افغان حکومت ډاډ ورکوي چې دا خبرې به په نږدې وختونو کې پیل شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د بغلان په ډنډغوري سیمه کې شمیر خلک د سیمه ییزو پولیسو له ناوړه چلند نه شکایت کوي. دغه سیمه افغان ځواکونو په وروستیو کې له طالبانو څخه نیولې. زموږ خبریال ابراهیم صافی د بغلان ډنډغوري ته ورغلی او په اړه یې دا رپورټ راستولی چې په ګډه یې اورو.
د بغلان ډنډغوري او شهاب الدین سیمې په کوم ځای کې چې شاوخوا څلوېښت ورځې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه وه، اوس دغه ځای یوه بله بڼه خپله کړې ده. کورونه نړېدلي، سړکونه او پلونه د پخوا په شان نه دي. آن یو شمیر کورنۍ له دغو سیمو نه د جګړو له امله کډه کولو ته اړ شوي وې. د سیمې یو شمیر خلکو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په دغو سیمو کې یې د طالبانو زور زیاتی لیدلی و، خو په خبره یې اوس د یو شمیر سیمه ییزو پولیسو له ځوراونې خلاص نه دي. د دغې سیمې یو تن اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې په دې اړه وویل. خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو لخوا پر عامو خلکو زور زیاتی نه دی شوی او دا هسې اوازې دي. د دغه ولایت د امنی قمندان جنرال ایواز محمد نظری وایي
قانون همیشه
د وای قانون تل له مظلوم نه ملاتړ کړی دی، د ظالم په طرف نه دی. هر کله چا چې ظلم کړی دی، چا چې اسلحه لرلې ده، هغه چا چې د دولتي حاکمیت په وړاندې قیام کړی وي هغه خلک پیژني، کشفي ارګانونه یې هم پیژني. په هیڅ ډول زه له دې سره موافق نه یم چې عام خلک دې توهین شوي وي او بې ځایه دې نیول شوي وي. په ورته وخت کې د دغه ولایت د امنیت قمانداني مسؤلین وایي چې دوی په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې په هغو سیمو کې چې له وسلوالو طالبانو نه یې نیولي دي سو امنیتي مرکزونه جوړ کړي. د بغلان د امنی قمندانۍ د امنیت امیر سمنوال عبدالرشید بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وی د سیمې د ساتنې په هدف د محلي پولیسو شاوخوا اولس بیسونه جوړیږي. طبیع ده چې د سیمه ییزو او ملي پولیسو ملاتړ به له ځان سره ولري. د ښاغلي بشیر په خبره د شهاب الدین په سیمه کې یو شمیر بیسونه جوړ شوي او په نورو باندې کار روان دی. د افغان امنیتي ځواکونو په خبره د وسلوالو طالبانو لپاره د بغلان د ډنډیخوري او شهاب الدین سیمې ډېرې مهمې وي او غوښتلې چې له دغې لارې شمالي ولایتونه ناامنه کړي، خو د دوی په خبره چې له ماتې سره مخ شول. د بغلان په ډنډیخوري او شهاب الدین سیمو کې جګړې وروسته له هغې زور واخیسته چې په دغو سیمو کې لومړی د برېښنا پایې وویشتل شوې او له هغې وروسته په دغو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو شاوخوا څلوېښت ورځې دوام وکړ.
خبری است؟ د ساينس انلاین د راپور لمخې سامسونګ شرکت وایي چې د خورا زیاتې حافظې درلودونکی هارډ ډیسک یې جوړ کړی او بازار ته یې راایستلی دی. د دغه ډیسک حافظه یا میموري 15.6 تریبایټه ده. سامسونګ شرکت د تیر کال په اگست میاشت کې ویلي و چې د داسې هارډ ډیسک پر جوړولو کار کوي چې 16 تریبایټ حافظه ولري. په 16 تریبایټ حافظه کې نږدې 3 میلیونه صوتي یا آډیو فایلونه، تر 4000 زیات فلمونه یا نږدې 15 میلیونه ډیجیټلي عکسونه ځای شي. دا هارډ ډیسک صرف 6 سانتي متره اوږدوالی لري. تر اوسه پورې دغه هارډ ډیسک بیا لا معلومه نه ده، خو ګومان کیږي چې بازار ته د دې میموري لراوتلو سره به د نورو موجودو فلشونو بیې ټیټ شي. حاضر دمه په نړۍ کې موجود هارډ ډیسکونه چې په بازار کې موندل کیږي له 8 تر 10 تریبایټونو پورې حافظه لري. دا هارډ ډیسکونه د سیګیټ او ویسترن ډیجیټل کمپنیو له لوري جوړ شي.
برنامه آگاهی از پولیو،
یا فلج اطفال.
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غشنا رادیو اوریده خو زموږ غغله ازادي رادیو نوریده ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپګ نوی په ټوله افغانستان کې اوریدل شي په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبريږي. اوس هم په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له سید کمل شارف نه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړی استاذي وای په دغه هیواد کې د سولې د بهیر پرته د ثبات او پرمختګ هڅې لستون سره مخامخ دي. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي مشر عبدالله عبدالله دواړو د سیشن په ورځ د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار وکړ. د افغانستان په څلورو جنوب ختیځ ولایتونو کې شاوخوا 900,000 ماشومانو ته د ګوزان واکسین پیل شو. په یمن کې د سعودي عربستان د ائتلاف مشرۍ په هوایي حملو کې 23 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنی چار وزیر په پام کې لري راتلونکي اونۍ مسکو ته په خپل سفر کې له سوریه څخه د روسي ځواکونو د ایستلو او په هغه هیواد کې د سیاسي انتقال د بهیر په اړه خبري وکړي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما پر هغه څه انتقاد وکړ چې د هغه هیواد انتخاباتي کمپاین پر مهال د ویری او تاوتریخوالي خورول بللی دي. او د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د فرانسې او بلجیم د ګډ تروریزم ضد مبارزه پر مهال یو مشکوک وسلوال وژل شوی دی.
سپوږګل آزادې رادیو ناوړی د روسي ځواکونو له سوریه څخه وتل پیل کړی. دا کار د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په سپارښتنه روس لاغه پیل شو چې په جنوا کې د نړیوالو په منځګړتوب د سوریه د 15 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه به د فریبا ظاهر چمتو کړی ریپورت واورو. ورپسې ازادي اوریدونکو او د انصاف په لټه پروګرامونه له یاده مو باسي.
روسي رسنیو د 34 ډوله جنگي الوتکو لمړنۍ جو پښودلې چې د مارچ پر 15مه بیرته روسي ته راستنه شو. د روسیې د هوایي ځواکونو قمندان جنرال ویکتور بونداریوف یې هرکلی وکړ. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت مرستیال نیکولای پانکوف بیا وایي چې په سوریه کې پاتې روسي ځواکونه به لا هم د داعش په القدی پورې تړلې النصره جبهه او نورو تروریستي ډلو په وړاندې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. پانکوف ویلي چې دا به تر وخت مخه وي چې د تروریزم په وړاندې د بریالیتوب خبرې وسي. د روسیې د پوت لویدرستیز سرګی ایوانوف هم په مسکو کې خبري اعلان ته ویل چې دا کار د تروریزم په وړاندې د جګړې د ختم په معنا نه ده.
موږ نه اسلابې مې یو سیلم نو دلته ته نه نوزن.
دا وی موږ د تروریزم په وړاندې جګړه نه پریږدو، برعکس موږ به هغه لنور هم ډیر کړو. خو د دې کار لپاره اوس مهال په سوریه کې د دومره شمیر روسي ځواکونو شتون ته اړتیا نشته. سباندې پینځه میاشتې وړاندې روسیه په سوریه کې د ولسمشر اسد رژیم د پیوړې کېدو او د نړیوال تروریزم په وړاندې د مقابله په هدف په غیوات کې هوایي بریدونه پیل کړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په 14مه نیټه د سوریه څخه د خپل ځواکونو د وټولو اعلان وکړ او ویل چې د دوی د ماموریت اهداف په عمومي ډول ترسره شوی دي. په داسې حال کې چې په جنیف کې د سوریه د 15 کلنې جګړې د ختمولو په هدف د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هڅې پیل شوې، د کرملین وین دیمیتری پیسکوف ویلي چې مسکو په سوریه کې د راتلونکو اقداماتو په اړه څه نسی ویلی. دی وایي نن عمده هدف دا دی چې باید د سولې د هڅو په پراخه کچه ملاتړ وسي. بلخوا د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې مشر ویلي چې مسکو به په سوریه کې په خپلو دوو پوځي اډو کې شاوخوا 1000 تنه پوځي پرسونل پرېږدي. د متحده ایالاتو د اټکل له مخې د دوو ځواکونو تر وتلو د مخه په سوریه کې له 3000 تر 6000 پورې روسي ځواکونه دیراول چې شاوخوا 50 جیټ الوتکې او هلیکوپټرې هم ورسره وي. سپینې مړۍ وایي له تر اوسه هم وختي دی چې تمه وسي روسیه به دې کار ته دوام ورکړي. د سپینې مړۍ ویان جوش ارنست خبریالانو ته ویلي چې واشنگتن به دا اقدام څاري. دی وایي لومړنۍ نښې ښیي چې روسیه به دا کار پر مخ بوزي، خو لا هم وختي دی چې ووایو دا به پر اوزا څومره اغېز وکړای سي. دغه راس نور اروپאי او د ملګر ملتونو چارواکو د روسیې د پریکړه ستایل ده. دوی وایي چې د روسیې د پریکړه په سم توګه عملی سي نو دا به د سوریې پر ولسمشر بشار الاسد فشار ډیر کړي چې بل اخر په جدي توګه خبرو ته غاړه کشي. تر اوسه دا هم څرګند نه ده چې آیا کرملین د دغه پریکړه په اړه لوړاندې ولسمشر اسد ته ویلي وکڅنګه. د اسد دفتر ویلي چې نو موړي ولسمشر پوتین سره د مارچ په 14مه ټلیفوني خبري وکړه او په سوریې کې د روسیې ځواکونو د حضور پر کمیدو موافقه کړه. په سوریې کې د 2018 کال له مارچ څخه کورنی جګړه پیل شوه او تر اوسه څه باندې 2.5 زره کسان پکې وژل شوی دي او میلیونونه نور له خپل کورونو بې ځای شول.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries. لاوروپا تر امریکا
لا ریاکشن
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوں سے سب سے ایران
لا آسیا تر آسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشام دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریته نیمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازې په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منئ. خدای دې وکړي روغ جوړ خوشاله او بریا دې وسی. دوستانو پس له ډیره مودې مه بیا هم د خپل معلولین ورونو ستونزره واخیسته. د پکتیا ولایت نه یو ورور د معصوم په نوم له موږ سره اړیکه نیولې او ویلي دي چې په نورو ولسوالیو کې د معلولین حقوق توزیع شوي دي خو د دوی په ولسوالیو کې نه دي توزیع شوي. دا چې معصوم ورور د پکتیا ولایت د کومې ولسوالۍ له موږ سره اړیکه نیولې او نور د خپل ستونزې په اړه څه وایي په خپل ویل د څه واورو.
نوم جما معصوم ته تاخیر د پکتیا ولایت سید کرم دی ولسوالۍ نه ستوند مداغه د ورکه چې ډیر نه سوال څلور نو يم کال دی اول نه تر اخره پورې مخته ماش نه درکړای موږ چې د ورغه جما ورسو اول رفیل چې څلورم روبه کې اول روبه کې دوم روبه کې درم روبه کې څلورم روبه کې بل اخره جواب راکې چې پیسې خلاص ولې او په نوبت باندې د ولایت پکتیا ولسوالۍ ته په نوبت باندې هغه کړو پچا چولې موږ احمد آباد او د سید کرم ولسوالۍ ټو پاتو مرکز ګردیز سی ورکړو واسوالو ولې چې رئیس موږ دی ګردیز ده دا اوس د ما غاښ یار وین کې معلومي وارې دم یما سون دی قومي تضاد لري یو د ما سون نه ټول سره نو په اوس راته یی چې نوې په کابل تلاړو مزایره مکه هغه مکه شورا تلاړو شورا جواب راک بل اخره کار تم نه اجتماعي تل یو ویل چې په نوې کال کې په دجه چې راشي 1950 یم کال 1950 یم کال په دجه راغله نه هغه چې اوس په پکتیا ولایت په شهر راغلی چې ورسو یی چې ورغه مکتامن سو والي صاحب جامر وکي والي صاحب محترم ته ورس دروازه خله ته ولاړ موږ نه شي زر نه لا سنه زر يخده نو اغل ته موږ ته یای شي او عسكري ولاړ وي چې ولاړ کټ ټوپنګ نه زنه متر ولاړ دی کا پایته مې ته وکړه مال خیر موږ باندې خدای زر شه زنه تا باندې باندې خدای زر ورسي چې څه پر ولري وس حکومت موږ ته راکړي د پیسې په دې وطن کې حق لرو په دې بوله کې حق لرو ولی ولی مخت خپل د زوالې د دفتر نه یی د ابل ورس پیسې راغلی دي اوس پیسې موږ ته راغلی دي موږ ته ولی نه راغلی دي چې په تنځل نیم کال کې چې تاسو پیسې د څلور نیم کال مخه کوو څلور سو کسانی سر څلور سو کسان د سیمپرادی خلک هم څه نور ول سوالو کې چې یو نیم پاتې ده کنه د سې پنځو شپږو لاسو کسو ته غالب امر شته نور هیڅ اتم نه شته له کارتون پلاس دي اسناد هم پلاس دي اسناد دوه کارتون نه پرم نه یی درې کارتون نه پرم نه یی نه پر نه یی صاحب نه روانه ټول بے لاس بے فوک آیات راجم کو کومے کہ دو کارتون لرو محکمے تہ بہ ماجر کی مگہ محکمے تہ جری ولی مگہ قانون منو مگہ اساسی قانون ہم قبول کرے تہ سر سر گمن لدا ہر محکمہ چی مگہ دی فیصلہ ہوئی کار جی جی بانگم لرما کار جی جو اسناد میں مکمل جی یو جمان دا ټول ما ایبن ز کومے کہ ما شاخلی لاس کالا تنزل اس کالا چی مگہ گفتن دا دا چی مگہ بے لاس مگہ بے فوک والی صاحب تہ وزر کو د چوک چی مگہ پیسے چا چی نی ولی جی دا خپل رئیس کار تہ منا چی جمعی دی ولاتی پکتیا دی مگز چی ور شاخ چی کی دروازه کول دی بلې اجازه خدای دې ما شاخه دې دې حکومت دې کون دې ورندې دې بانک نو رغل هغه خلې دې دروازه کول کړي خپل نه پرته ورکړل او موږ ته رغل یای چې تاسو نه پر نه لري تاسو نه ماینده نه کوي مختلفې باندې راټکې موږ نو نو ټوپک لرو نه ځکو تک لرو نه بل څلور چې دې دروازه ور ماته غیر قانوني کارم نشو دا دې راډیو افغانستان دې هغه نه پښتنه وکړي چې سعادت صاحب نه دې راډیو دې خلکو هغه پروګرام ته په کاراتو کاراتو ماوین دی والی اجر کړی دا یغه وخت وعده راکړي اما یا چې وو بالکل دې غول سوالو ماشونه پاتې وو سوالې نه راکې
د انصاف پلټکه
دوستان د خغلی معصوم دوستان د معصوم رور سونځمو د افغانستان د کار ټولنیز چارو شهیدانو او مالین وزارت د شهیدانو او مالین د برخه د موینې میرمن جمیله افغانی مخته کې خودله غلی افغانی په دې اړه راته وویل
فعلا د میرو به که به ما پول آمده این پول ما فعلا برای معلولین و شهدای وزارت دفاع میتیم و پول که از معلولین و ورثای شهدای ملکی هستن انشالله تا 15
په حقیقت کې فعلا چې موږ ته پیسې راغلي دا موږ د دفاع وزارت شهیدانو او معلولینو ته ورکوو هغه پیسې چې د ملکی شهیدانو معلولینو دي ان شاء الله چې د حمل د میاشتې تر 15 پورې براسي لکه څنګه چې تاسو په هیږي بودیجه موږ په اختیار کې نه ده چې پیسې مو په اکاونټ کې وي او هغه بیا راوخلو ور یې کړو ور یې نکړو او یې وځندو دا په مالیه وزارت پورې اړه لري چې څه وخت موږ ته پیسې رالیږي چې پیسې موجود دي ورڅخه اجرات وکړي نو که دغه ورور د دفاع وزارت معلول وي تر نوروز پورې به اکاونټ ته پیسې راسي خو کله ملکی معلولینو څخه دی ان شاء الله چې د حمل تر 15 به اکاونټ ته پیسې ورسي پرته له نورستان او فاریاب څخه چې موږ هلته بانکي سیستم نه لرو نور په ټولو ځایونو کې سیستم بانکي دی هر معلول خپل بانکي اکاونټ لري چې پیسې پکې حواله کیږي موږ خپل هیڅ ریاست ته په نقد ډول پیسې په واکې نه جوړ کړي په سیستم کې مشکل سته په خواني پورونه هم په دولت پاتې دي په دې برخه کې کار روان دي خو وخت نیسي خود د څلور اتیاوم کال د حقوق په اړه د مالیه وزارت د حکم لمخې موږ کولای شو چې د 95 کال د تخصیص لمخې د پیسې ورکړو خو هغه شرایط چې دوی په موږ ایشي هغه د دې چې سیستم باید بایومټریکس چې ستونزې تر ډیره هوارې سي چې موږ وکولای شو دغه سیستم د روان میلادي کال تر وروستیو پورې یوازې په کابل کې رامنځته کړو او په نورو ولایتونو کې ډیر وخت غواړي
سیستم بایومټریک تر اخر سال ایسوي یعنی تا ماه دسامبر ما میتونیم فقط در ولایت کابل بایومتریک بسازیم که در دیگه ولایت سیستم بایومتریک وقت بیشتر میگیریم
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بل یو غیب پسې ورشه بل یو غیب پسې ورشه امدی کړه باندې ورستی رشي او نه هیله به تخپل کور ته راځم
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دیونه د ازادۍ رادیو د حقیقت څه د خبرونه چې تاسو اوریدل په دې لکه تاسو هم سوند لري لمک سره شریک کړئ چې وکولې شو تر یو ځای ورته حل لار پیدا کو زموږ د ټلیفون شمیره لزان سره یاداش کړئ د ټلیفون شمیره مو ده 0992 تر بل موزه اجمل تورمان پر وې وخن کې خدای سپارم خو نه ولري
د انصاف پلټکه
آزادی او اوریدونکو
کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. تاسو د خوشی په هیله ده د دې اونۍ را رسیدلی پیغامونه در تخبرو. لکه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړه او ناامنۍ روانې دي او موږ ته هم تر ډیره د ناامنۍ په اړه د خلکو شکایتونه رسیدلې دي چې غواړم د هغو دوستانو ځینې پیغامونه در واورم چې د هلمند ولایت له جګړو څخه شکایتونه کړي دي او موږ ته په پیغام سپتون کې دستګاکي پرې شې دي. تر پیغامونو وروسته به هم دې تړاو د افغانستان د دفاع وزارت خبرګون هم در وورو را سره اوسئ.
بلې السلام علیکم، زه متولا بختور د هلمند ولایت څخه خبره کوم. نو د هلمند ولایت امنیت ورځ تر بلې پر خرابې دوه، نو زما هیله او ارزو دا ده چې محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی د زموږ هلمند ته خاص توجه وکړي او زموږ هلمند به ژر تر ژره سکوت وکړي که دغه سي مشکلات ولکم دا اوس شي روان دي. نو زما دا هیله او ارزو ده چې د اشرف غنی خاص توجه هلمند ته وکړي. هلمند ولایت ورځ تر بلې حالات ډېر خراب دي، مننه دا پیغام باید ورسیږي.
زه د هلمند سنگین ولسوالۍ یم، دلته دم درالو سپنجوایي کې ماجر یم. دا زموږ د هلمند ولې څوک سر نه ګرځي. موږ خپل د بچا ته دا خواهش کوو، دا زما پیغام دی سوی کې زموږ بچا ول په افغانستان سر نه ګرځي. موږ کار سره ډاکټر اولاد تور کړي، کوم بل تور کړي، زموږ را اما مشرف غنی ته چې ورکه ورکړه راي هم دغه ته ودر ولدا د نور ولایتونو د سکوت پالا کې دم دراله د برای ما شام صدر نن ما شنه په دې ورځ په لوالي کې جنگ شروع د مرګون نه پیږي. زموږ دغه خیالت چې موږ ته د حکومت به ته دا یو نه ونی سي به ته موږ خپل ولسوالۍ را صدر کې ګرځي کې او زیږی را ګر کې به ته موږ خپل پوزو کې خپل پر دایو باندې پښینو د وی خو د کجدغه د پاکستان د حکومت را فراس کې د بل خاص طالبان باندې کې دا مرستو کوم څو در څو باندې د بل په ولایتو کې د بل په دغه کې به جنگونه به مېرا باندې حال وي. موږ نه رښه دې د افسوس سره ژوند موږ دې د سړیا په حالات کې موږ به شاس موږ افسنه کوی تاسو ته په موږ سره نه ګرځي وې موږ سره وخت هغه کدن چې دغه نه کې بعد سلام د ټول د رادیو کارکونکو سلامونه وان د خدمت پیغام دې ورور نه شرکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زش حکمت د نزالی ولصالی من ولایت نزالی ولصالی دا پیغام ازادی رادیو ته پیژنم. هلمند په ولایت کې جګړې ډېر زور نیولې ده، د حکومت جنگ په واسطه نه دی پراو نو غورځي کورو کې شدي او کوشنیان باندې شهیدانه یې تر اوسه پورې یو طالبوم نه دی باندې جوړه جګړه په واسطه نه پرا پر پریفر دا سیمور بل زول مسلمانان او مسلمانان باندې تازه به خلک اوس په دشتو په دې پروتو سیمو کې څوم نو تر سیجل د پراته دي. وسلام ما پیغام دي ټول اوریدونکو حولونو ولګانته ورسیږي. وسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت تجریشت ولسوالۍ څخه خبره کوم. څه دا د خاص لوري چې تاسو ټول د موږ رغواوري او ټول مسلمانان په دې باندې ځان خبر کړي چې د مسلمانان څونه په کلیګو کې دي، څونه په جنجال کې دي، څونه په تکلیف کې دي. دا جنگونه شروع دي، د خلکو کښتونه پاتې دي، دغه دی خاص لابونو بارانونه باندې رانه متکیګر ختم کړي.
بلې السلام علیکم، محمد قاسم زواکم له هلمند ولایت څخه خبر کوم. تاسو دا د دې راډیو ټولو کارکونکو په دې ته سلام وایم. پیغام دا دی چې په هلمند ولایت کې د څو راځي چې جګړه سخته جګړه روانه ده، په ګریش کې جګړه روانه ده، په مرچ کې جګړه روانه ده. که چیرې امنیت ځواکونه د هلمند ولایت ته جدید توجه روانه ده، دا به د کندوز د برخلیک سره به مخ شي. د هلمند کې جګړه پراخ کیږي. که چیرې مرکزي حکومت جدید توجه هلمند ته ونه کړي، دا ولایت به له سقوط سره مخ شي. ډېر مننه وسلام.
د اوریدونکو پیغامونو خوم واوریدل. د ژمنې سره سم د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د دوه ایدا او شکایتونو په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کړې ده. اوریدو ته تاسو را بولم.
په قطعي صورت سره هلمند ولایت سقوط نه کوي. زمون قوتونه دي هلته، د جګړې فشار شته دی، مګر زمون قوتونه په وضع باندې حاکم دي. هلته هره شپه موږ د شپې عملیات لرو، د ورځې عملیات هم روان دي. جدي کوم مشکل نشته دی، نو د جګړې فشار دی، موږ جګړه تاییدو. هلته تابع د قوتونو کېږي، لوی ګارنیزونونه جوړېږي، اکمالات روان دي. هلمند ته په وضع زمونږ د قوتونو په لاس کې دی، جدي مشکل نشته دی، مګر موږ جګړه تاییدو.
بله وزیر صاحب د بارامچه پسیمه کې وای پاکستانی ځواکونه مخکې راغلي
مونږه هغه کې زمونږ پالیسی روخانه ده یو سانتی متر خاور مونږ خپل چاته نه پریږدو نه چاته اجازه ورکو وزیر صاحب دفاع لوی در صاحب هدایت ورکړی دی چې هر چیرته یو سانتی متر هم چې څوک زمونږ په خاوره تجاوز وکړي جواب به هماغه سې غاښ ماتوونکی وي
اوس تاسو دا ردوئ چې دوی نه دي راغلي دې خوا یا جنگ نه ده شوی
تاسو وایم که چیرې څوک وغواړي په کوم ځای کې زمون خاورې ته داخل شي یا د دې هوډ ولري یا که داسې عمل ترسره کړي زمون قوتونه په تمام معنا اجازه ورته ورکړل شوې ده چې د هغوی مخنیوی وکړي او د خپل وینې په بیه باندې د خپل هیواد نه دفاع وکړي
بله وزیر صاحب د موساقله او نوزاد څخه چې کوم امنیتي ځواکونه شاته شوي وو
قوتونه نه دي وتلي زموږ موساقله کې قوتونه دي هلته تصفیه او تلاشي کېږي دوامداره کوم ځای کې چې تابع د قوتونو لپاره کومې پوستې سره یو ځای کېږي هغه معنا دا نه ده چې قوتونه شاته کېږي
د دفاع وزارت وایم دولت وزیري و چې د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه یې له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي اوس به هم ورسو هغو نورو پیغامونو ته چې زموږ دوستانو پر بېلابېلو موضوعاتو راستولی دي او خپل شکایتونه او وړاندیزونه یې راسره شریک کړي دي
السلام علیکم زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم پس سلامه چې د هغه کسان اوري چې هغه زموږ د ولایت مسلمین دي یا د طالبانو د خوا یا د حکومت د خوا باید موږ ملکی خلکو مرجوب وي او د اورېدو ته پاملرنه وکړي باید د وطن خلک زیر نه کړي نو دغه زما غوښتنه ده د طالبانو څخه هم د حکومت څخه زه د چنارتود ولسوالۍ د مسؤولو څخه خبره کوم وسلام خدای دې وکړي چې پیغام نشي
زما دا پیغام دی چې انډواله د حکومت دې دغه مکمل اربکیان دي که څه بله وي دا پاک باندې چې د ټوله افغانستان تاوتریخوالی د حکومت رنګ چې دی دغه اربکیان بد کړي دي نو د حکومت زما دا غوښتنه ده چې دغه مکمل دغه خلک ورک کړي حکومت ته به ټوله خلک او ټوله ولس راټول شي حکومت ته به دغه خپل واک ورکړي کرایت دی که حکومت دی ټوله دغه تاوتریخوالی چې پیش کړي دي دا دغه خلک پیش کړي دي دغه په حکومت کې لاس وهنه کوي هغه دغه خلک دي چې دغه مسلمانان زیري او د مسلمانانو سرونه کوي دغه خلک چې دغه چې د حکومت سره یا حکومت داسې حکومت انتخابات ورته وته مخصوص خلک ورته وته چې دغه دغه ثوره کې او یا په دغه پسې سر ملي او د سر حکومت دلاندې نو که چیرې دا زما غوښتنه ده که چیرې ومني چې خو دې کمی وخت سلام خدای مو مات
دایره السلام علیکم زه نور محمد د دلارام ولسوالۍ خبرو کوم دلته چې پر ملي اردو باندې مې پټاوي سي عباس ملکیان ولي درانه درانه توپونه راغورځي نو هیله مو ده اشرف غني سره چې دغه ملي اردو ته باندې امر وکړي چې دغه توپونه اوانونه بند کړي او نور دا ولس ونه ځوروي اوس له خیره
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د یلمن ولایت مجید خبرې کوم د گریش داشته زما د حکومت د طالبان صدا غوښتنه ده چې د خدای ریته وګوري سره کښینې د خلک مشرموي د ولس مشرموي خپل جوړ وروغه سره وکړي دا ټوک ټوک انسانان تر دغه لامه سره در بازار کوي نور خدمت نه لرو د خدای په امان
السلام علیکم نورستان د ولایت چرچینو د ولسوالۍ څخه خبر سره کوم دلته زموږ د حکومت اربکی دی د اربکیان به هیڅ سخت ظلم را سره کوي کورونه مو ولي شپنه مو ولي وطنونه مو ولي د دې د لاسه نه بوج پوجي کوي سونه خپل کښت ور پلای سو وروره دا که زموږ پیغام باید لوړ مقامات ته ورسي وسلام
السلام علیکم زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د دوی دم د کوي نه خبرې کوم زه مې ستیږي وروره چې موږ ته د حکومت د خوانه لاره بند ده او هېڅ نه را پرېږدي خو اوړه یو خوا غوټ هم نه را پرېږدي او زر تر زره دې دا لاره ازاده شي او که ازاده نه شي نو موږ به عوام پاڅون وکړو
دا پیغام چې په موږ باندې لارې بندې دي په موږ باندې کوټ غوړي غنم دا شی ګران دي لارې بندې موږ دا حکومت دا خوایې چې موږ دا لارې آزادې کړو موږ څه ګناه درته وو څه ګناه بلې موږ دا خوایې چې موږ دا لارې آزادې کړو موږ شان ارزانې موږ دا حکومت خوایې السلام علیکم
الو سلام علیکم زج پتولا د نارسراج د ولسوالی څخه پیغام پیژدم زه د ازادي راډیو و ټولو کارکوونکو ته سلامونه په احترام وایم زه دا وایم مر د نارسراج کانال د کونډي او د یتیم په پیسو باندې کار کړی دی نو مر د اشرف ډاکټر اشرف غنی وای وای زه و گاونډي وادو ته بالا وب وړیا نو ورکوم نوسته وړیا وب نو ورکه د 200 کالو د 300 کالو کانال دی دا څلور میاشتې کېږي تړسوي دی نو موږ یو لیټر تیل په 50 کالداري دی نو موږ غنم کړل دي غنم باندې مو دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي وبنه دي څاک لګولي نو موږ ماشین تیل وسنه لرو چې پرانی سو نو دا غنم موږ وچ کو موږ دا بچان په چیش وساتو موږ پر چا باندې وجاړو د سنگین په ولسوالۍ کې زموږ د ولې باندې د ولې پر سم سربان پر غاړه باندې دل دوزر ور وستلی وو دل دوزر والا بل ورځ د دې باندې کړی وی دل دوزر والا وشتلی وو پر لاس باندې زخم کړی وو نو برته کار پاتاسو نو دا کانال یو ورځ وخت کې موږ د ډاکټر اشرف غنی صدایل کو چې یو ورځ وخت ورکی لازم موږ و میراوانو ته چې لازم موږ کانال را ترایل کی و سلام په احترام ازادي راجوی زنده آباد
سلامونه دې کې علم المانز محمد ظاهر اتل سر درې پون بډي کم لوګر ولایت اذر رساله چخه ورور رسول علمن خلق در ته پنا کچ دل د پیغامونو پری دی ما په رساله کې امن ده را سجا د اذر حال وګوره د اذر سره کو ګوره کوې د اذر د لپاره مدوم را غرازي د اذر کې سرک پوخ نستا د تایرو میدان پوخ نستا تایرو ګورځي د لچی شو ګورځي ته میدان لري دی تایرو په جګړه کې راځي چارسو کې تایرو د کېنه بیا په هغه حال کې موږ میدان نه لري دی تایرو میدان نه لري په سرک نه لري دا لازم نه ګرام کې حضرت خدمت چا کړای کوی وکړای په سرک سوتا په نه جوړ سرک سوتا لار اخلاص دي دا د دوه تایرو راځم مسافر دی وځي په وخت پورې هغه د تر پات سي تایره دا کی وړي چې دای نه سي نو لا خو شي دي کومه چې لار دي خلک الله خیر ده چې ما غږ لرو مقامات او والسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زید کندهار ولایت احمد شاہ آباد شارف خبر کوما دا سی په ټول افغانستان کې د کاري کاروبار نو حکومت وایي چې تاسو یو فابریکه یا یو شی جوړ کې خبر کوو خراب کې نو حکومت تاسو موږ دغه له کوچې کوچنی فابریکې جوړ کې یو سلسله یو سل کسان به کار پکې کوي نو ټول ته نو کوي نه کېد ما شان ګولا پکې برابر شي حکومت خدا سي لا تر زنه ناسې ګر سره هیڅ سوچ فکر نه کوي چې د خلک بچیش کې چې شوه نه کړی دا موږ چې راځي دی ته واکه موږ ته هیڅ فائدہ نه راوړا سوال دا دی شرف له کړه د کړه دې څنګه لاس کار کوي کړه تر شپه باندې یو نیم کال کې چې نو موږ دا خواس کوو چې تاسو کې نه کې نه په فکر جوړ کې ټول مسلمانان ته یو له لاس کار نو په هر ولایت کې دې په فکر جوړ کې چې نه کې پر موټرانو په کولګندانه او کوي پر فابریکو یو وخت چې خلک دوی ته چې بس دا یو سوال دی د غری دوای و ټول مسلمانان د پکې و سلام
او السلام علیکم سلام وحید الله د زابل ولایت خک افغان نور سوال فتاس سره په تماس کین احترام دلتا د سکرو ډیر مشکل ده حالا په قلات کې د سکرو ډیر په مشکل راکې ډیر په سخت تر لاسه کېږي په شپه شو د په تلا کې و تلا شي نو که دای شي د مور مقامات از نو خبره غوړه سوي تاسو راځو ډیر مننه
زه محمد الله د بلوچستان د لرلای څخه خبره کوم ما د زابل په حق لباند دغه د شمزو په ولسوالۍ کې دا تنتل اسکاله کې د 2 روپې د 2 افغاني کارم نه دسوي نه مکتب ستا نه روټ ستا نه د چشانو بستا خلک لډیرو ستوند سم مخامخ وي نو زما له علي صاحب د نور همکارانو زخه دا غشتره ده د شمولزو ولسوالۍ ته توجه زیاته کی.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو په همدې پیغام سره زموږ د نن ورځې د خبرونه وخت هم پاتې ورسید. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مویم. د خبرونه په پای کې د پیغام سپتون کې د اسکا شمیرې درته اعلانو. در سره ویل کې یو بیا هم زنګ وهي د خپلې سیمې او ولایت یا ولسوالۍ د ستونزو په اړه مشت زنګ وهي او خپلې ستونزې او شکایتونه سره شریکي. ازادي رادیو هڅه کوي چې تاسو دغه پیغامونه نشر کړي او د مسؤلینو تر غوږې ورسي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لوونه تروو